تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شو پوره بیرته غواړم چې معافی شم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه بن واورئ
خور لړۍ یې په فکر کې لاړه ځکه د ګل ببو مشر زوی نوی شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغوني ادبي دورې نموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي
پر سرغر بل راتنن اور دے وگڑیا جوڑ رات پی غور دے پر کلی کور باندے مغل راغے ہم پا غزنی ہم پا کابل راغے
او ریخمین خیال کے بعد کک او زرینی منظومی دا دویم سرود روستی برخواورو
هر یوی خپل جام خالی کر پا کپڑائی کی ملیکی پا دوارو لاسو ونی ولی کپڑائی ڈکل چلویخت جام هو واشوا ملکه شو بیا روانه د سیند خواته
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو خو شیرونه تل پاتې دي نننۍ راډیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري تر سره شو د انځورګرۍ د غوورزینې نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیس په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دوه سره سم د شمې په بلاولو پرانیستل شو په دې پرانیستغونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد عبدالی د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما زورګران او ګانش میر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیسته و د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وای چې موزیمونه او تاریخي آثار ته به زیاته پاملرنه وکړي نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انستیتیوتونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي بلکې هغو کسان ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي او د بالیوډ وتلی فلمی ستوري ورون دوهن دروژي مبارک میاشتې در رسیدو له امله خپل مینوالو ته د دې میاشتې مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د خپل مسلمانو مینوالو سره یو ځای یو ورځ روژه هم نیولې ورون دوهن په خپل انستګرام پاڼه په یو ویډیو خبره کړې چې پکې خپل مینوالو ته دروژي میاشتې مبارکي ویلې ده د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپل مینوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشت کې د شریکې د په خاطر روژه نیولې و
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کې د میله کیږي همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي زموږ همکار ناجیه صاحبه یې پاړه راپور لري د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباد
یاده شوی ده.
ډیر مخزونه او ډیر لیکوالو پر شاه مقصود علی رحمه باندې په یو نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علی رحمه د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علی رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه آغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي،
دا پیری د خلکو په نامه نه چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور نانوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه شغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هرته د کندهار په سطح د جندي مراسم تر سره کیږي، جندي پورته کیږي. د شغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړه عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه آغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري،
په شاه آغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اسلام باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه آغا درویشان داسې وایي، دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه آغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه اوسي بیا ژر نه سره راوتلی.
دی زیاتوي چې د شاه آغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه آغا په یاد نغره وهي، چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود آغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم لخپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونه لی ونه ګرځما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تی تشوي لام یې اسویلی دوه کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخي پاتراته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړي. هغه په ځان او جهان فکر کړي او هغه تجربه په شعر کې شریکی کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج خستو لپاره مو د بغلان په هنتون استاد لیکوال او څېړونکو ګل رحمان رحماني هنر جاج سره بللې متیا موکړي.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په 22 کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو. نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه 22 کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي هغه د بیلابیلو پوهنو او د بیلابیلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورناخیستې وي او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول را څرګندې شوې. مثلا د زدکړې ساحه طب او انجینری او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د یوه ځواب په موندلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي، په دې معنی چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د هغه راوروستی شعر یا ورپسې بل شعر که موږ ګورو، هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې، نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم، د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو او د پښتو شاعري ډیره نه کوله، پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې. او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړئ، د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي، دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته او ده پکې هغه خیما چې کوم موارد یاد کړ، د غیر مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونه وه. تر ډېره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله، او موږ د دې دپاره تمکید وو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنا آفرینۍ لاړخه. ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د ده په همزولي شعر کې نه وو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته، او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه رابرسیره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دري دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې، ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروي، د بل چا له فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستي وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره دی چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولېږدول شي، مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو، یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه لاودین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. د خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجوده وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو، یا ځنې ځورېدلي انسانان وو، یا مثلا اته جامدات وو، بوټي وو، غرونه وو، اته دغه د تنا باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو، او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار دی 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 خپل اروا د تسکین یو بل سمبول چې سړی په نوی ډول سره مخ کېدل، یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په شاعرۍ کې راواخلي، داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه، هم د ټولنپوهنې له لحاظه، هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنې سره دی چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه، خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل، افغاني تصویر، یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی، دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې و، راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې و، تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو، دا یو تر ډېره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی ده تر ډېره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي. او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبر خو مخکې اورېدلې وه، خو اوس یې په نوي انداز اورم. ته چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکې، په لاره روان وي، د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر مکړه د سانسور، معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي، په هغې کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه، ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی و که نه؟ له دغه ټولو قیداتو او اصولو بهر وتی شاعر
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د ده مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو، ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر 20 کلنۍ پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي. دا یې هرې خواته میلان کوي، هرې خواته ورځي، یا په بل عبارت هر خبره ورباندې ډیر ژور اغیز لري، یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه ګډوله کې یا په دغه سې یو ټکنی مزل کې دی بیا هم پیاوړی و چې دغه مسایل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه که د فورم له لحاظه و یا د محتوا له لحاظه و، نو زه خو داسې نه شونم چې دا به د ده یو سبک یا مثلا دغه تا د فکري انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د ده خبره وي. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای، یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و، او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډېره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي، او زړه یې ورباندې تسکین نه شي، او ذهنن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره ناارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و، یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله دغه الفاظ او کلمې دغه سه تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا دای د داروین او د لیلی نو د زنو نور نومونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼو اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نومونه مخلي، خو د سمبول په توګه کاروي. مثلا مستقیمه نه غنوي، یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عامه ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکړي، یا مثلا دغه د انسان د تکوین مرحله چې کومه، مثلا کمونیزم ورته اشاره کړې وه، یا مثلا په د نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مسله که سړی شعر ته انتقالوي، په عام ډول په یو شاعر باندې ګڼې ټاپې لګېږي چې ګنې دای دغه مکتب پایرا او دغه سب پایرا او دی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کوله. اشاره یې دا وه چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو، او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې.
فنکار
صادق صاحب که لومړی خپل ځان معرفي کی څوک کی کله پیدا شوه او د کوم ځای شاعری کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ده د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریبه بزګره کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم او شاعری مې د یو دوست چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و اوس په جرمني کې اوسیږي او د سید شمشودوري هنې مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و. بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. دوه بیته مې ولیکه، بیا مې چا ته وویل. هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل ویل کېدل ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرمه، زه دولت پیلن کارمند یم او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله. زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی ته په مخ کېښود. زه خبر نه وم چې هغه هم شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته رایاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمند شوم او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نوسی و. هغې خوا ته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړ هغه کور کې نه مایوسه راووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد. ګوډ مات ګوډ هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم. جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل لیکل او تر دغه دمه هم هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلی وه چې شعر یې ویلی درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلی چې ما ویلی چې دغه قتل مې په بلۍ چې مازیګر ولاړه وه، خمار و سرې شونډې په هنر ولاړه وه. د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه. او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه. او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تېر شوې، د ګوټ نه چې تاوېږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنګ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو ته راولي روسانو خلاف جنګ وکړي، جهاد وکړي، ډېر شعرونه یې داسې ویلي دي. تاسو به هم داسې څه ویلي وي؟
داسې ده نوري صاحب چې دوه شعرونه زما نه خوښېږي. دوه شعرونه، یو خو د یو طرف کې واقع کېدل د یو شاعر د پاره، دا زما په نظر باندې ماته ښه نه ایسي. ما همیشه دپاره چې شعرونه ویلي هغه مې د ملي مصالحو د تحفظ دپاره ویلي، د خلکو د یووالي دپاره مې ویلي. دا اوس هم چې زه کوم شعرونه وایم، دا ټوله ملي انګیزه لري. داسې نه یم واقع شوی چې مثال له خبرې زه وایم. لکه تاسو مخکې ویلي چې د جهاد په دور کې چې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنګر نیول، دا مې تشویق کړی چې تا دا خلک مړه کړه. یا مې مجاهدین تشویق کړي چې افغان، ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنګ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو، خو دې نتیجه ورنکړه. زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسوه چې دغه شاته یو څه شی دي، دا کار به کېږي او داسې به خلک مړه کېږي. بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپلو پښونو درېږي. نو ما سه یو انګیزه وه، ما داسې شعرونه نه دي ویلي.
د سولې او امن دپاره داسې څه ویلي دي؟
بلې، د سولې او امن دپاره مې ویلي. متاسفانه چې کتاب راسره اوس شته نه ده، خو داسې لږ لږ به یادوم. مثلا لږ به دا لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښودو قلم مه اخلمه.
پلار
کی خود قلم
اخلم پلار د سول کی قدم اخلم د یو شعر می ویل دی مثلا بل می یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نکړو ما هم د سرو شراب ګوټ کې اومند زید خلقت د حماسي شی او ته د منکر او نه ستر یغي اند چې شکر مان تیر شو امر تیر شو تیر ماته د مخکل چې ماته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما په شعر یو ریزلی کړو هغه مقام ته کښته اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
خو چې بسړې د مکتب نخلاص بیا به دته یو کال به دا په خدماتي کارکون به مقررو به موږ دا کارو کو به چرغلو
چې تر شو تجربه
حاصل کړو نو موږ ول چې هغه د غره کنده دی او رئیس په هغه وخت کې د ډېر په غوسه شو قار شو د چوبینه موږ یو څو ډېر سخت ومانه شو نو لاړم به ځکه کې نه سن ما یو ریزه ولیکله په وخت در کونړو په ولایت کې او د پرختیا پروژه محترم د کونړو د ولایت د پرختیا د پروژې رئیس خیر زمان صادق ماپریز د زنګلونو وظیفه اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکورا بیرته غواړم چې ما پېشم دوباره زکه ډېر معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لټوب سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وخت تو یوي هغه غواړي چې قانوني جابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک تل نه سم ته پدل د شاعر دی هغه چې کتل دې زما ریزه ته د سې بده بریتو که خندل نو ما ته ویل چې هغه دا تا په شعر ریزه لیکل دا زه تاله په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړم نو ویل کل عارضه ما هم ساری زوړان دکلر ستا بل خصوص د زنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شه بیرته جوړ شي نو کال کې د خدمت ته په زنګلو به ګردش او راسکاری کې چې حیران کې نور کارګر خپل پالیت عبد الغفار کوټوال مدیر عمومي یل افچرها و زنګلات اوسم چې هغه عبد الکوټوال صاحب ژوند دی لکه چې شته نو بس بیا دغه ته چې ما دی ادارې ته وړه غي اداري مدیریت نو هغه ولیکل چې او شاعر نو رئیس ته چې مې رئیس لږ چې اوسم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل در بس تر ورځ بعده به هیڅ مامور مقرر ګرځم دا زما یو ښه خاطره ده شعر او شاعرۍ دا وخت نه ډیر پخونه
صادق صاحب اوس هم د ځوانانو د شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅي ستا هغه ته پیغام څه دی چې شاعران څو کې د هیواد د آبادۍ لپاره د خلکو د سوکالۍ لپاره
دغه ته شاعر نه وایم چې د په یو طرف کې واقع کیږي او یا دغه ته شاعر نه وایم چې د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې تویدو نه د مرګ جوب نه خوند اخلي بلکې شاعر دغه ته چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوند اخلي دغه د خاب شهرونو د اوبو نه خوند اخلي هغه د خ نخسر نه خوند اخلي هغه د خې منظرو نه خوند اخلي د انسان خو انسان د انسان د دنیا ته پیدا شو د دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه دغه ډول شانو ټول شاعران ته مخواز ده چې تاسو د سولې لپاره په نوې شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړي سولې لپاره شعرونه ولیکي د امن لپاره ولیکي د خلکو د یووالي لپاره ولیکي ځکه د قران یې مشان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لګره پاکي د اتفاق ذکر شوی دی شاته مچو اتفاق کړي د زرهاو مرزونو لپاره هغه دغه بیا د بیل مپی هغه کم دغه چې دین او وزي هغه شاته هغه د زور مرزونو پر دوا دی نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید د شانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو واقعو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپانې پانه ننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوړوي
بنا خوري کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه و د مخته دی چې ګل ببو ته مخامخ ځواب ورکړي لزانه سره په لوړ اواز وویل زړه پیغله ګل ببو سر وخوځاو او خورې زړه خو چې لږه ښایسته هم وي خور لنی په فکر کې لاړه ځکه د ګل ببو مشر زوی نوې شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل لو ګل ببو یې دستي پوښتنه وکړه دا زړه او ښایسته نو چاته غواړي خورې ګل ببو اوږې وخورولې په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ خاوند ته خورلڼې یې ټکان وخوړ له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه لکه خورلڼه چې لیونۍ په نظر ورشي خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ په ورو یې وویل نو مېړه خو دې کونډ نه دی لتا پرته بل ښځه هم لري دا څنګه لیونۍ کڅ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ سترګې یې له قهره وځلېدې په پیغور یې وننګوله. داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګل ببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل. غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنی ته. خور لړۍ بیا فکر کې ډوبه شوه. ولې بنی دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتا یې بیل کړی؟ ګل ببو پړنګ په ژړا شوه. تا د بنی کینه نه ده لیدلې. خور لړۍ سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله. خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګل ببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه. پوهیږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګل ببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ. میړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل راځه یو ځل دا شیشه که وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګل ببو بیا ژړا ونیوه. خورې هغه شپه دې څه حال وانه چاوه. نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړي. میړه مې په هماغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه. پوهیږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چیغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه. نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګل ببو اوږې پورته ونیوې. پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه. چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی؟ لاس یې پورې کور ته ونیوه. ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې. هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه. هو خورې. ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده. ښه، خدای دې ښه در سره وکړي. زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ. بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کښېني خورې. او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهورو پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوهم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغې کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږېدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس ترلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر 200 هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم دارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي، چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو دارغند پر غاړو لوټ کاوه، اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتل. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندۍ ډیر ووشل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی دارغن پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګری د عمر په 90 کال پر 240 کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والی پر خلاف شعر ویلی دی او دای د هغه ټولو شاعرانو پېښوا ګڼل کیږي چې په ورستیو کې د مغولو مخې ته درېدلی او په قلم یا تورې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي، د پټي خزاني مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په وشخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پېښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمی په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړی جوړ را تپی غور دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې یې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملا سی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غش وکړی وارونه، زلمو په غش وکړی وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړی خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. پښتنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توری دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سرود په لومړۍ برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د هیرمند د سیند په غاړه جشن جوړ کړو او د ساکانو ملکۍ هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د ککو زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه دراوروي.
کړي غړانګې په هوا کې د ډولونو غره بهار ورسره مل شو. ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه. شوې روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته. هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې. ملکې په دواړو لاسو ونیولې کوپړۍ ډکله څلوېښت جام هوا شوه. ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله. سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو. په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپینه سپوږمۍ ځل وکړي اسمان کې. په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هرمن غی کې هوسا روح د شهی شو. چې اوبه زنګنو نشو ور پورته، د کوپړۍ شراب یې تو یې کړل په سیند کې. مخ اسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات په روح یې کړه قبوله. ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپی دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه. ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپی دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه. د بابا څوکې له واورو تشې مشه، ستا ناونه په مستۍ تل بهام دوسه. د ساکانو د ټبر سپېڅلی سینده، زموږ د تندې د خړوب آسماني جامه. پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه. زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه. په ویالو کې ور بهیږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشي وسه. فروهرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه. دا شراب دغه هو ما زمونږ نظر، ستاره گونو کې زمونږ د دعا نخه. د ساکانو وټه بره راټول شوي، که تیش خولی که کسوال که هو مایی دی. ماسا گیت هم از پایان هم دهاوی دی، ورسره دی د کاسیان و لوی مشران هم. دلته ټول نن راټول شوی، او تا ستایی او ټبرونه څلوېښت مشران راغلی. ستر هیرمند ستا تر څنګ راټول شوی، د هر مشر په ناممو یو خوم ایښی. له هر خوم نمو سپېڅلې هما راوړه، چې نظر کړو دستا بهان د غېږ ته. د ساکانو د هاستر دښمن کوپړۍ کې، چې پر موږ ستا اوبه هم پیرزو نه وې. د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ مو د هوما له څلوېښت جامه کړه را ډکه. ستا اوبو ته مو بخلي مست هوما دي، چې تا مست کړي په څپو شي په غورزنګ شي. د پارتیانو د پاچا کوپړۍ ده نخه، چې موږ ټول سره یو لاس یو او یو زړه یو. نن جوړیږي د ساکي ټبر ټولنه، نن مزدک د یو نوي پیل شاهد دی، نن هیرمند دیو لو تړون قاصد دی.